رگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ولسمشر غنی وایي چې د ولسی جرګې د برخلیک موضوع به سترې محکمې ته راجع کړي. په قندهار کې طالبانو د پولیو یا ګزړن په خلاف د واکسین د ساسکو په ورکولو باندې بندیز لګولی، او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي دي چې دا د سوریې د حکومت رسمي بلنه منلې ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. نن د وینې د اهدا کولو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې هم د دغې ورځې د لمانځلې په هدف نن په کابل کې د وینو د ورکړې سراسري کمپاین پیل شو، او طالبانو د قندهار په ولایت کې د پولیو یا ګزړن په ضد د واکسین په ورکولو بندیز لګولی دی. په دې موضوعاتو رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خلیل خان او زه نظرانه یوسف سید درته د دې وخت خبرونه وړاندې کوو.
ولسمشر غنی وایي چې د ولسی جرګې د برخلیک د موضوع په موضوع به سترې محکمې ته راجع کړي. په خبر پاڼه کې چې لارګ نه خپره شوي پکښې ویل شوي دي چې د قانون تفسیر د افغانستان د سترې محکمې دنده ده، او دا موضوع به سترې محکمې ته راجع کړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ولسمشر د ولسی جرګې د برخلیک او د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره به د بیلابیلو اقشارو او بنسټونو له استازو سره مشورتي غونډې وکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د نیټې د تعین لپاره به پریکړه د افغانستان د ملي ګټو په اساس او د ملي اجماع په رڼا کې وسی. د اساسي قانون په اساس د ولسی جرګې د کار موده د سرطان د میاشتې په اول نیټه پای ته رسیږي، خو د ولسی جرګې د بلې دورې لپاره تر اوسه انتخابات نه دي سوي.
په قندهار کې طالبانو د پولیو یا ګزړن په خلاف د واکسین د ساسکو په ورکولو باندې بندیز لګولی. د قندهار ولایت د پولیو واکسین یو مسول د نوم نه اخیستلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې په پام کې وه چې نن د قندهار په مرکز او ټولو ولسوالیو کې ماشومانو ته د ګزړن ضد ساسکي ورکړی شي، خو د وسوالو طالبانو لخوا ورته ګواښ شوی و چې د واکسین په ګرځنده ټیمونو به بریدونه وکړي. د دغې منبع په وینا سموده مخکې د قندهار ولایت د ارغستان په ولسوالۍ کې د شری د واکسین له امله دوه ماشومان مړه شوي وو، او طالبان اوس غوښتنه کوي چې د دغو ماشومانو کورنۍ ته د دې تاوان ورکړی شي. دغه راز دغه منبع وایي چې د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې هم یو طالب قمندان د پولیو د واکسین تطبیقولو ته اجازه نه ده ورکړې.
د تخار د اشکمش ولسوال د ماین په چاودنه کې ووژل شو. د تخار د والی ویاند سنت الله تیمور وایي چې پیش نن سهار هغه مال وسوه چې د اشکمش ولسوال عبدالحمید حقجو امنیتي پوستو ته روان و. د ماین په چاودنه کې د ولسوال نه علاوه د اشکمش د ولسوال د مخابري امیر او دوه نور پولیس وژل شوي دي.
د لوګر د ازرې په ولسوالۍ کې جګړه شوې وه. د لوګر چارواکي وایي چې جګړه تیر ماسخوتن هغه مهال پیل شوه چې په ولسوالۍ سلګونو وسلوالو برید وکړو. د لوګر د امنیت قمانداني د امنیت امر کاری محمد وراو ویل چې په جګړې کې د امنیتي ځواکونو څخه دوه کسان وژل شوي دي. هغه دا هم ویل چې طالبانو ته هم تلفات اغوختي دي.
د پکندار کې د خاګریس په ولسوالۍ کې د سړک د ماین چاودنې دوه کسه وژلي دي. چاودنه نن سهار هغه مهال وسوه چې د ملکیانو یو موټر د سړک د غاړې په ماین وربرابر شو. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک امریکا ژغت وویل چې په پیښه کې یوه ښځه وژل شوي او درې نور ټپیانې شوي دي. ښاغلي خپلواک وویل چې په چاودنه کې یو ملکي کس چې د پیښې پر ځای کې ولاړ و هم وژل شوی دی. او نن
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
نن یک شنبه د وینې د اهدا کولو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې هم د دغې ورځې په مناسب بد د وینو د ورکولو کمپاین پیل شوی دی. په دې اړه بشپړ راپورټ د خبرونو وروسته درو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یک شنبه په ورځ د سیف د چلډرن نړیوالې موسسې ته اجازه ورکړه چې بیرته په دغه هیواد کې خپل کارونه پیل کړي. څو ورځې وړاندې پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د دغه موسسې مرکزي دفتر وتړو، او د موسسې بهرنو کارکوونکو ته یې د 15 ورځو وخت ورکو چې د پاکستان نه ووځي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دې پریکړې د بیرته اخیستلو تفصیلات ورنکړل. پاکستانی چارواکو د تیری پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې دغه موسسه په دې تورن کړه چې د پاکستان په ضد په فعالیتونو کې ښکیل ده، او د جمعې په ورځ یې په پاکستان کې دغه موسسې ټول دفترونه ور بند کړل. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسن پرون د جمعې په ورځ په دغه هیواد کې د دغه خیریه موسسې د دفترونو د تړلو اقدام غندلی و. سیو د چلډرن موسسه په پاکستان کې د تیرو 15 کلونو راهیسې کار کوي.
د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي دي چې د سوریې د حکومت رسمي بلنه یې منلې ده چې د مشته ولاړ سي او د چارواکو سره یې خبرې وکړي. سټیفان ډي مستورا د یک شنبه په ورځ وویل چې هغه غواړي چې د سوریې حکومت ته د دې موقع ورکړي چې په سوریې کې د جنگ په اړه د مختلفو ډلو ترمنځ په روانو خبرو کې د حکومت د خپل نظرونه هم ورکړي. دا خبرې د مې په اوایلو کې پیل شوې او د جولای د میاشتې پورې به ادامه ولري. سټیفان ډي مستورا دفتر ویلي دي چې دای د دې نیت لري چې د سوریې حکومت ته خپل دنده اروپی جنی چې ملکی کسانو ژوند په پام کې ونیسي، او د الیکاپټرو څخه د بیرال بمونو په هغو سیمو کې چې ملکی کسانو ګڼه ګوڼه زیاته وي ونه غورځوي. سټیفان مستورا هم دا پلان هم لري چې په سوریه کې د بشري مرستو د زیاتېدو په لارو چارو خبرې وکړي.
د برتانیې یوې مشهورې ورځپاڼې ویلي چې روسیا او چین د لوړې کچې د مهمو محرمو اسنادو کمپیوټري کوډونه مات کړي دي. ورځپاڼې ویلي دي چې دغه پټ اسناد د امریکا د استخباراتو پخوانی قراردادي اډورډ سنوډن غلا کړي وو. د برتانیې یو مشهور ورځپاڼه سنډي ټایمز وایي چې دغه کار برتانوي چارواکي دې ته اړ کړي دي چې له دغو هیوادونو نه خپل جاسوسان بیرته راوکاږي او د هغوی روان فعالیتونه بند کړي. د سنډي ټایمز ورځپاڼه وایي د جاسوسانو د بیرته راغوښتلو پریکړه یې وروسته له هغې وکړه چې مسکو هغه شاوخوا 1 میلیون اسنادو کمپیوټري کوډونه مات کړل. دا دوسیې په 2013 کال کې کله چې اډورډ سنوډن د امریکا نه تښتېدلی ورسره وي.
د امریکا د جمهور غوښتونکو ګوند سناتورانو د کیوبا د مهمو چارواکو سره د لیدنې لپاره د شنبه په ورځ په هوانا کې ملاقات وکړ، او یو سناتور ویل دی چې د امریکا له خوا په کیوبا کې سفارت خلاصول نږدې دی. د واشنگټن او د هوانا د مشرانو ترمنځ د تیر دسمبر په میاشت کې دا غیلان ورسته چې دغه دواړه هیوادونه په ډیپلوماټیکي اړیکې بیرته جوړې کړي دا خبرې سوي دي. سناتور جیف فلیک، سوزان کولنز او پیټ رابرټس چې د امریکا د کانګرس په هغه هیئت کې شامل دي چې کیوبا ته تللی دي. د کیوبا لومړی مرستیال جمهور رئیس میګول ډایس کینل، د بهرنیو چارو وزیر برونو روډینګز او د مرکچانو مشر جوزفینا وایډل هغه چارواکي ول چې د امریکا د سناتورانو سره ملاقات وکړ.
د جنوبی کوریا په پلازمینه سیول کې تر ټولو غوره او پرمختللې روغتون د منځنی ختیځ د تنفس د خطرناکې ناروغۍ یا مرس د خبرېدو لامله د دغه روغتون ځینو برخو عملیات ځنډولې دي. د سامسنګ روغتون رئیس سونګ جیون په یو ټلویزیوني کانفرنس کې د یک شنبه په ورځ وویل چې دغه روغتون به خپل د جراحي ټول عملیات چې بیړني نوي وزنډوي او نوي مریضان به نه قبلوي. هغه ویل د مریضانو د لیدو لپاره به سیلانان د راتګ اجازه ونه لري، او زیاته کړه چې د جون په سلریشتمه به پریکړه وشي چې د کارونو ځنډول به تر کومې ادامه پیدا کړي. دا خبر په داسې حال کې راغلی چې دغه هیواد د روغتیا وزارت رپورټ ورکو چې د مرس د ناروغۍ 9 پیښې ثبت شوې دي چې سلورې د سامسنګ په روغتون کې وي. په جنوبی کوریا کې د مې په 6 نیټې لومړۍ پیښه ثبت شوه، او تر اوسه 1,500 کسان په دغه وایرس اخته شوي دي او 14 کسان ترېنه مړه دي. د مرس وایرس په لومړي ځل په سعودي عربستان کې په 2013 کال کې راپور شوی و، او د هغې وروسته 100 نورو هیوادونو ته خپور شو.
د جنیوا جنایاتو نړیوالې محکمې د جنوبی افریقا څخه غوښتي چې د سودان جمهور رئیس عمر بشیر دی ونیسي. هغه دا مهال د افریقایي اتحادیې په غونډه کې د ګډون لپاره په جوهانسبرګ کې دي. د جنایاتو نړیوالې محکمې ویلي دي چې ښاغلی بشیر د نیولو دوه امرونه شته. هغه په جنګي جنایاتو او ډلیزو وژنو باندې مجرم ګڼل شوی دی. هغه په 2003 کال کې په دارفور کې د وسلوال پاتسون د زپول لپاره د عربي مریشو ملاتړ کړی وو او پوځي ورستولی وو. ملګری ملتونو وویل چې په دغه جنگ زپول سیمې کې 3,00,000 کسان وژل شوي دي او 2 میلیونه نور ماجر شوي دي. زیاتره قربانیان ملکی کسان وو. د جنایاتو نړیوالې محکمې رئیس صدیقي کبا په یو بیان کې ویلي دي چې جنوبی افریقا چې تل یې د دې محکمې په ټنګښت کې ونډه لرله باید د عمر بشیر د نیولو امرونه پر ځای کړی. دا خبرونه